آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حمیم جلالزی سره مرکه اوری.
شاعری اوس هماغه عمومیت نه دی چې موږ مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدی په شعر کې لولو.
سندرغړی کرن خان د خپلو نویو هنري فعالیتونو او د پښتو موسیقي د اوسنی حالت په باره کې راته غږیږي.
بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کړو وړو، سلوک، مبارزه او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري، یو سلو شل ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه یو سلو شل ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره یو لس خونځی شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دی. دا اګاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهورې لیکوالې اګاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر 40 کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکخت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. دا اګاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثر وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د 20مې پېړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. د له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کېږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کېږي او ده ته دنده سپارله کېږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال پوهنیار مشګان مصطفوي د زمري د میاشتې په 13 نیټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو میرمنو ته چې د دارالعمان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغې پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې 2 کاله وروسته به د زمري د میاشتې په 28 نیټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمري د میاشتې په 13 نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې د دغه هوټل د ودانۍ د کار ته پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی و، د چاریکارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهوري ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چاریکارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیات تکړه چې د دغه هوټل ترڅنګ د 900 په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلالزی له 2 کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. حمیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکم، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکم. نن مې په خپله شاعري باندې تیریږم یو ځل، نن به موده وروسته د خپل ځان تماشا وکم. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی لنوم سره خای د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول آشناوي. د ازادۍ رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو، حمیم جلالزی به تاسو پیژنه یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی ښایسته شاعري کوي او ډیره موده کیږي شاعري کوي، نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو. حمیم صاحب خراغلاست درته وایو.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسی. زه خو شاعري تر یوې لسیزې خو ډیر وخت ووت، خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعري کې ویسابي. زه غزنی د اندړو ولسوالۍ یمه او لیسه مې هم هلته ویلې ده، هلته مې دیني علوم هم ویلې دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کې، کابل پوهنتون ادبیات مې وویل، ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده، عامه پالیسي کې.
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس یا اورېدونکو ته وړاندې کړي سي په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو، ستا له شاعري اورېدونکي خوند واخلي.
یو غزل به درته ووایم. ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته. که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلم، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژنې زما نه کېږي هغو نه پرته.
واه حمیم صاحب، په شاعري کې راته ووایي، پخوانی اوسنۍ شاعري دی څومره فرق کړی ده؟ خپل اوس نقاد هم یې
ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې ول د شاعري په چاپ باندې، زه هم د اوس پر ټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لرې کوم او ځینې ټکي بدلوم، خو هغه څه شي چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق یې دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اولو وختو شاعري چې زه ګورم بې موضوع یمه، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي چې ګورم. اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرمه.
تاسې موضوع لرئ، اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې راڅرخېږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شیر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لري سړی راواخلي شعرې کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرمه، دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري، او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کیږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کیږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کیږي، نو لوغو شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تا شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل سوي.
مثلا زه یو بیت درته وایم. وګه راوړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه آرام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. که نور بیتونه درته یادي، غونډ غزل ووایي.
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه مانا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. همیم تیاره نه خوښوي، کبل سونه مومي هغه شپناست پر ځان د بل ور ورنا ته وي.
یو بل غزل دی مورو بیا دی شاعری غږیګو.
دا یو بل غزل ده، مینا یو غم دی خو د غم کمال به هم ګورې، عروج به هم پکې کوي، زوال به هم ګورې. ما درته نه ویل ما پس به دې څوک ونه پوښتي، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګورې. څنګ کې دې کینی مګر لاس دې لاس کې نشي نیوای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګورې. هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، او بیا دې زړه د چې روښان مشال به هم ګورې. سیند به وي، لمر به هم غروب کوي، خو زه به نه یم، زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګورې. حمیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې، زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګورې.
نظم ما ورته
یو نظم ده، ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سیوه مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه، او کله چې ماسټري کولم او ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېده مپکې، نو ډېر مې خوښېږم نه، سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده، نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم، زندگی یو نقشه ده پری روان یم، نه د سوال یم نه جواب ته جوړ سړی یم. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده، ریاضي به زما چیرته را پکار شي، ستا خالونه نشته څه شی به پرې شمېرم، غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده، که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي، زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی، لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده، ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې، نه یو ځای پکې له تا سره شوم چیرته، او نه ته له مانه لرې پکې تللې. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده، ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره، په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي، ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده، ریاضي د ذهن کار دی د زړه نه دی، سل شیان به په یو بل پسې روان شي، حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی. ریاضي کې د تفریق کیسې روانې، عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي، مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي، چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده، ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي، ریاضي څو هوایي محاسبې د زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده، ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي، عملیې که رښتیا او که درواغ شي، ما او تا ته یې څه ګټه را رسېږي.
وا ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه، تجربې په شاعري کې راوړل، تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي. په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ، همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده؟
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای بیا به مې ډېر څه ویلي وو، خو دا باید ځان سانسور کړم. پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخلي، دا ډېره زیاته لیکه ده. موږ متاسفانه اوس هم، یا خو دا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې، او یا دا چې موږ یوازې د خپل کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو. موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري، یو ثقیل فکر ولري، او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کیږي. زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم، که څه هم ارزښت یې ډېر زیات. مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې ښه کېدای شي. موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو، هر سړی خپلې شخصي تجربې لري، او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کېدو نه ارزي، خو موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو. شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا، او د خاطراتو لوستلو ګټه هم دا ده چې مثلا یو خو م د هغې له ژوند نه خبره یې، خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي، پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو. نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو، د دې ګټه به دا وي، یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپیریال سره تړلې ستا تجربې دي او دلته لوستونکي پیدا کولی شي. خو که دا بلې ژبې ته اوړي د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپې، ځکه دا چاپیریالونه فرق کوي. اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګوري، اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا سي کوي، پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي. مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي. هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې شوې دي چې هغه یې تشریح کړې ده، یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده، او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده شاعري ده. سیم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګورو د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دي چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرح لري
او کنه ډېر سخت ده بدل، یعنی ما لوستی ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کیږي. یو 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 دوه بیت دا ده چې عایشو غمې تو تابې رسم است ورنه چیست د رغید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی دی. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقم وي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نشي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته. هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره، اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړې دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوسه پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي یې وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردي تجربې ارزښت زیات ګڼئ؟
زه خپله د خوشحال، یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید د ډېر عالی شاعري کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې چې صوفیانو ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده د رحمان بابا شاعري ته. یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جومات کې لیدو د رحمان بابا شاعري به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګورې، تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر ډېر نورو ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې د رحمان بابا سې ده، د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې راخیستې دي. او مثلا ښه ده دا دنیا، دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم په کې یادېږي، په پانې دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم، خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو. خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نظم ده، پاچاهي نومېږي دا نظم. زه له زړه وایم پوه نه شوم ته پر کوم امکان غږېږې، زما تنده دې حس کړي چې باران باران غږېږې، پسرلی غوندې ښایسته یې او خزان خزان غږېږې. ته نور څه راباندې وینې، ته پر کوم ارمان غږېږې؟ یا مې لاس په لاس کې نیسه، یا د لاس په لاس کې راکړه، ډک او تشي مهم نه دی، بس کې لاس په لاس کې راکړه. بیا له کومه لورې راغلې او پر کوم طرف مې بیایې؟ تا په عشق کې څه لیدلې؟ ته یې ولې دومره ستایې؟ راشه ماته تکیه وکړه، ښایي ستړې به هوا یې، سیند ته ګوره او غږېږه، درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله، له جذبو نه دې راووزه، لاس را تیر کړه په ویښتانو، له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غورزاره چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه، آن چې لار ورغلې نه وي. د خوبو دې راته وایه، پر خپل ژوند راته غږېږه، نن د سترګې لندې مشه، نن چې هر څه ویخندېږه. که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم، ژوند مې کم نه و له جنګه. ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هیرومه، باران تیز وي که سوکه زه یې د باندې تېرومه. په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه، زړه خورمه، ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې. را نږدې چې شی منم دي، اخیری خبره دا ده بادشاهي یې چې لرم دي.
ډېره مننه امیم صاحب سي موږ ته وخت راکړه او په شعر او شاعرۍ راسره وغږېد.
ډېره مننه تاسو.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
د شیر لرنګین دنیا گئی به د پاند حکمت او راز و نیاز بلې دنیا گئی حکایتونو تراشو. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ حکایتونه لوستي. دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالی پیغامونه لري. وږ بشو وږمې ته دا به نقلونه راته ولولې. تر نقلونو وروسته د کرن خان مرکام لرو چې د خپلو نویو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی.
لومړی سبق. یو زلمه مرشد ترغه ورته ویل چې د ژوند د حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته ویل که شاګردی کوي نو امتحان درنه اخلم. امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هو کړه او مرشد ورته ویل چې د دې کوټې شاته یوه لویه تکه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ور ته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګیږي. زلمی ومنله. تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ور ته ورسېد. استاد ته یې وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګیدم. استاد ورته وویل هو ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګیدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق در زده کړم. استاد له دې خبرو وروسته د تکې تیاره خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. داغونه. یوه هلک ته چې همیشه به په غوسه کې د خپل پلار د میخونو کڅوړه ورکړه ورته ویې ویل هر وخت چې په قهر شي د لرګو په دیوال کې باندې یو میخ ټک وهه. په اوله ورځ هلک 30 میخونه ټک وهل. دا شمیر وار په وار کمیده ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر ایسارول آسان و. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو میخ راباسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل وکړ او هغه ورځ را ورسېده چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې مګر نخې یې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله که یو چاته تند خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو خو د هغه په زړه کې یې داغ پاتې وي. موږک. ایوه موږک ته چې له پیشوړي ویرېده د جادوګر خوا بده شوه. په پیشو یې بدل کړ خو پیشو شوی موږک له سپي ویرېده. جادوګر په سپي بدل کړ خو بیا له پړانګ ویرېده. جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ خو هله بیا له ښکاري بنیادمه ویره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موږک وي د هغه بدلول را بدلول بی گٹی کار دے بیرتے ہی مگک کر.
تا تکلا سندرغالی کرن خان نوم چی یاد چی نو خام خاصلی تا تپاییزی ور یادیگی. خاغلی کرن خایی پوس وقت کی تر بل هر پختون سندرغالی دیری تپاییزی ویلیوی. دو دوی بل کمال داده چی دا سندرو پا هر البوم کی د ټپیزو طرزونه بدلوي. هوا سیداوی چې له مخکینی البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نه وخت چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کونج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شیرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. خغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیح الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر راجوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنگونه راوړي دي. څکه د دې معنا په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي، خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیته دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترنګ دی پکې، ټپیزي دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البمونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
لتا نه پسواری شمزار لتا قربان، زما خدا سزړ دې لکلو افغانستان.
تاسو ولنه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دې دا اترنګ راغلې دي، نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا تخپل سفر نه مطمئنه؟
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لوی ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارینه کمای ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغه پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغه کې مونږ سه رباب وکارو، ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې خواو شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان لزان لمینوال پیدا کړی دی. دا نه چې دا کم پیدا شوی، دا تلی دا هم دی او نور هم پیدا کړی دی. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نشي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغې معنی کوم یا تشریح کوم، نو شاید چې زه یې ښه ونه کړی شم، خو چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي د هغې سوچ دپاره ما کړی.
غم دل غړن کړم لی ونه، پتیر عمر دی بیا پزان مهل کړم لی ونه. زړډیر سرا توای خویری غم پزان، زما خدا سزړه دے لکلو افغانستان، زما خدا سزړه دے لکلو.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقي یاد شعر د انتخاب خبره وکړه. تاسو اکثرا البومونو کې منګولې چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوال غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغه به هغه اوري. باید مونږ ورته ښه څیز ورکو، مونږ ولا یو جګ مقام جوړ کړو. د موسیقۍ خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر گزار یم د خپل ملګرو.
باران چې هلتا او شتلتا کی هوا یې خشي، دوانه یو دا د کابل او په خور خبره.
لکه څنګه چې تاسو ویلی چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړی چې مینوال مې اوسې زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو زه دې سره د بازاري موسیقۍ د کومو ګورو داسې او غیر معیاري شي نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدونه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سيزونه یو بل سره رواني، لکه په هر سيز کې ښه او بد، ښه او بد د دوانه خوني. دغه شانتي په موسیقي کې هم، دغه شانتي په شعر کې هم، د بازاري موسیقي خوم په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دوانه سيزونه برواني خو معیار او خالص والے دا به پات کیږي او دغه نور سيزونه وقتی دي وقتی توردي وقتی توراشي لارشي بیا ماده سه هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اوریدلې خو چې معیار تراغلي بیا غو طرف ته نه لیدلې نو دا کیږي بعضی زمونږ اوریدون کې داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پويږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي معیار خپل ځای نه بایلي او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقي مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص زور کو دا زمونږ ذمہواري ده
حالات راک او کا بخت راک هر څه چې گزار سخت راک حالات راک او کا بخت راک
معیار باید په پام کې ونیول شي نو دا ذمہواري د چا جوړیږي د هنرمند د اوریدونکو کدا غکس چې یو کیسټ په هنرمند کې او مارکیټ ته وړاندې کوي څوک به داسې رامخ کیږي چې دا موسیقي نور هم معیاري کی
اول خدا زموږ د ټولو ذمہواري ده خو کبیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي نو بیا زموږ ولس لپاره کار ده زموږ اوریدونکو لپاره کار ده زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې نو هغه نه خرڅېده د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبرو کو په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلې شي په لکونو نو که هغه غیر معیاري او چا چې کړی هغه راشه د دین لپس لګ نور غیر معیاري شه اخدونه خلکو کتلې په لکونو نو که مونږ یې نه ګورو مونږ یې نه اورو مونږ یې نه اخلو نو غیر معیاري سیزونه په خپل لمنځه ځي خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده لکه تاسو فکر وکوي هر سړی چې کینیم د معیار خبره مونږ ټول کو خو کبیا مونږ په محفلونو کې اورونو غیر معیاري سیزونه اورونو د غیر معیاري سیزونو لخوا مونږ ود ورکو باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیزنه اوریدل کېږي هغه کم کس چې کړه دا کار هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی یوازې ساز نه دی داسې فلم داسې ډراما دا ټیلی فلم شو یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه نو دغه شانتي کې یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک ملګرتیا نه کوي نو هغه نشي تلای مخکې هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي نو په دې کې د دې ټولو سره سره د اولس هم پوره لاس
خنجی رب شستا سو ادبی فعالیتونو ته د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه څه وای
شفق جان ادبی تند خو زمونږ ډیره زیاته ده چې باید چې مونږ ډیر بندارونو کو ډیر مشاعری او کو ډیر سمو ته ولاړ شو خو مجبوریتونه لرو زما د شعر شاعری کتاب هم تیار ده بلکې د کتاب نه زیات شو دغه شانت د نثر زما د سفرونو کتاب تیار ده زما د سیړنو زما د تحقیق یو دا داسو پرچی چې مې دي مقالې چې دي وړې وړې اوس دا وخت زما سشپک کتاب بيخي تیار دي خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښه ادارې نه او خلکو ته ورور وسومنو دغه ادبي په هلي ظلم دغه دي چې کوم لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې همداسې هم په ثوابۍ کې یا په چارسده کې په پېښور کې په سوات کې تاسو غونډې کولې آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی خو د پښتونولۍ د لارې پښتونولي یو ټولنه ده زمونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده نو هغه کوو کړیم دي بیا بیا به هم کوو او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو په ننګرهار کې هم وکړو داسې خوستا د غزینو ته هم خو خدای دې بیا هم بیا به مهم چې خدای دې وکړي چې امني چې مونږ ته دغه ستون ځنې چې په پټي کې مشپراغله په پوله کې ناستو چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي نو دغه ماخامونه یا مشران نازول یا مشران قدرول یا مشران زه په خپل شفق سره د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعرې ګټ نه کوي مشاعری الا گټه کوي چې مونږ کلو تلار شو د کلو خلق راغونکو عام ولسکینی هغه به پوي شي چې دا شعر څه ته وي، شاعر څه ته وي، مشاعره څه ته وي. هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي. نو خدای دې وکړي چې امن چې مونږ په دې کلو وګرځو، کلو کې دا بنډارونه وکړو، زمونږ د راتلونکي کل، زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي، دغه ټول هم په دې باندې پوه شي، نو دا به بیا نه خوند کوي.
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانم کابل چه ہسی آتما زڑ میں پڑک چوی جانانا دنن نفس بکو باچا خان
پستاسو په ډیر البومونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدل چې ډیر مینوال خوښ کړی دي. کله د خپل مینوال ته خپل یو نوې شیر سلګ واورینو ډیر خوي.
بالکل زما یو شیر خلکو خوښ کړ او بادشاہ خانی په کار ده. دا چونکی ګوندیز شیر نه دی، دا د فکر نوم دی. خو دې کې چې پوها خلک پی وپویږي او کم خلک چې پی نه پویږي هغه دې پی ځان وپوي. اوس زما یو بل شیر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون بادشاہ ته مې ډالۍ کړی دی. نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی، زه به لږ زمزمه کړم چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پیښورا تا نظار پیښورا تا نظار سواتت د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار بی خبره بی خبره تا نظر بی خبره تا نظر سواتت د زړه قرار ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
د خدایي خدمتکارو د ژوند کلولو مبارزه او سیاست په ارتباط مو خایڅ ناڅه له مشرانو اوریدلی وی. راځي نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبري واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریه لمخکخ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ور سره کړي، دا اوریدلو بلنه درکوم.
موږ په نننۍ خبرونه کې له یو داسې چا سره خبرې کړي چې دی د خدای خدمتگار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسه او معلومات لري. ښاغلی حاجی اعتبار خان، تاسو تر کله وایو سړي مشه هر کله خان، تاسو د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی، دغه خوی خواص څه ډولو؟
غفار خان بابا چې دا ډیره یو عجز انسانو، دی په دې اخره کې په اسپیټال کې وو. نو موږ ورغلو، نو دې ته به چې داسې الکان ورغلو، نو دی به ورته وخندل او ورته به ویل چې بچی څنګه یې. نو بے بے هر الک ځان سره د کټ په لنګه کېنولو، نشم ویلی تا ته. نو د هغې د مینې، د هغې د خلوص، زه خپله یو ورځ اسپیټال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بیچو کړل. نو دی دی هر لکته په سترګو کې لیدل، نو دی داسې خوشاله شو چې زما درسته کم نسل لا کم هلکان چې را زلمی کیږي دو به انشاء الله چې زما په قدم، زما په حواز باندې قدم بغدی، زما په قدم او زما په
تک. خو د کور بم دی لیدل وی د ناسته پاسته دا څه ډول ود اعلی خلکو وکنه
ناسته د دې د سیوا یره چې د مونږ یو ورځی ولی باغ ته لاړو او د پښکې دلی غټ کې پروتو چې د کټ نه بون زنګې دو بون
او دا ولی خپلې
خانو چوکایم درلو دا ارسه به خودی کله په ژوند کې د قبر سر لانی به صادر کې خوستو او یو شکې دلی کټ کې چوپالی چوپالونه اوسم په وجرا کې شتا هماغه چوپالونه هماغه د لوخو یو دکان خبره کوله وای څو وخت چې د دا انتخاباتو په پاکستان کې وشماره شروع شو. دې په دې پوله یو دکان پټی کې کار کولو دی ورغله چې ورغه په دې پوله ورته کې ناستو. دې دکان خپل کار وکړو، دې لاړو هغه یو ونې بوټې وغیلاندې څادر واچولو دا دیکان راغی ورته وی بابا ولی وې د خان د نغنه مخلاص کئ د سی او شی مل درکو یو رایا چې د خانې د غلامۍ نه مخلاص کئ وې لاړو سمو د پسو انتخابات شروع شول نو یو بل خان الیکشن ته انتخابات ته ولاړو دیکان په پټی کې کار کئ نو د خان په سلام واچولو ورتل چې زه خو تعالی راغلی مو دا رائے به مال رائے کی وی اغی دسی پھٹی کی پگڑا بنا اوکلا چی دی دا خبر اوکا دی خان ارتل ولی وی اسی وی بے ارتل چی دا رائے به مال رائے کی وی دی بے پگڑا بنا اوکا خوی پا درم زل چی آغا شو وی دی خان رونی و چی زدر تیم چی رائے راکا اترا تا گڑی کی وی ویل استان مخ کی و چور ازی مخ کی ملنگ را غلی و ونی لاندی سادر واچا ولو چی بچیا دسی دا غمی دا جوڑ کو چې تاسو ته بخانان راځي او مینت بکای نو یې غدا ملنګ بابا خبره
رښتیا شو
رښتیا
خان ته په خپل باندې دغه اړیکی لمشان سره دا بم دی دی وی ل سپینګیرو سره لمشان سره دوی سره دغه اړیکه چړول و
د اغو سره خدای د سی وی چې دا کم دغه خپل اسپیانو پیروکارانی نو بابا او دوب سپورې وچ ډوډۍ خوړی د بچو نه به یعنی هغه په ځانونو قتلول او مرګ ته د کول هغه خلک خو نشته اوس کنه
خان صاحب ته خو دوی کورنۍ لنیک دی لیدلې د خان غفار خان غوند پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند د ولس په خدمت کې تیر کړو او وچه ډوډۍ به خوړل په مشکېدري پوزي بکې نهسته لغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دا غاړه تاسو څوی
غنی خان خو یو شاعر او هغه حقیقتي شاعر دا غي وینا چې ونه هغه حقیقت ته که څوک هغه سره اختلاف لري هغه دا غي خپل دغه دی خو غنی خان چې هغه خو د دې په قدمه قدم نه کې خوستو هغه خپل یو دنیا و خپل یو لار و یو شاعری و د بابا نه پسته بس ولی خانو چې هغه د بابا چوکۍ او دغه سمباله کله غدای
د خان غفار خان غوسه دي کله لیدل کله هغه په غوسه شوی
یره ما خو کله هغه خو چاته زما چې څومره اندازه ده وې د بچی نه چاته او د لور نه او دغه نه چاته کم څه خبر نه ده کړی
ما شومان سره دا غړی
ما شومان سره مینا دا غړی را و تاسو وګورئ بعضی اکسونم د سشته چې هغه ما شومان ته سره ناشته او هغه سره جرګیم کوي او مرکیم کوي د ماشومانو مینا غی ډیر لرو دا
پښتانه معمولا د شان مشران لري لرلی خو هغه وخت کې چا ورته پام نو کړي ستاله نظر د دغه کورنۍ په اړه خو ته ډیر معلومات لري د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول
نن دا غی هر خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چام نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو سها د پوری اغه چې کوم خپل بچو ته خپل دي ملګرو ته نصیحت او دغه پری خیره چې ناغه لګ لګ ځای ترازی سر نسی
هغه خدا خبرم کړي و چې یو کیو غنه ورکیو
دا خو ظاهر ده خاره خبره ده
چې پښتانه خو یو نشول
سره نو د زمونږ استاد بدبختی او کم بختی ده چې مونږ نه یو کیو کوم یو شو بابا خبره چې به هیڅ نشته دي
زوان کول ته څه پکار دی شغوی د بابا کتاب چې زما جد جهاد یلی تورته نوري نسخه
چې بابا کتابونه شته د بابا فلسفه شته د بابا هر رقم نغشته دی هغه دول ولی هغه په صحیح طریقې سره دو دای یقین لرم چې دی زوان کول ته ډیر مخ کې تک کې دغه مشکلات بنی بابا خود امن انسانو کنه د امن پیروکارو هغه خو شر تشدد نه خوښولو
څه فکر کوي اوس خو اکثره شر او تشدد خوښي
او زمونږ استاد بس فطرت او دغه کې دارا نه شو چې دا موږ نه لو بس یو ټول یو شی او پښتانه امن او ظلم او زیاتی نه دی الله موږ تاسو ساتي
د وروستي پښتني په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یو ادم تشدد د فلسفي
مرې په بابا چې کوم خبره کړې دي چې یو شی ګینه هغه کېږي مکه وي خپل رونه رورولي خورولي ظلم زیاته دا ښه نه دی خپل ژوند تیروي الله موږ ته ژوند را کړی دی مینه محبت ساتي هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واقدار دی منګه تاسو سره هیڅ اختیار نشته.
ډیر مننه. تشکر.
وبنم چې پټشم پنسم کې بهر لاړم والد جانا لکه د مینې نظر لاړم ستر کو ته دلدار لال کا خوب د سحر لاړم یو شرنګ کې مې لټکړه da